تاسخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه ترنوه بجوده د خبرونه په راپورونه کوي چې د افغانستان د جمهوریت سرچینه وي چې د برېښنایي تذکرو ویش په دزمري ریاست پراتیوشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ لبیا خستو په ورځ نه پیلېږي نو راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس له محمد قاسم سولمل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وري
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وای په مساکله ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي د ولسي جرګې غړی حاجی حضرت علي وای چې په ننګرهار کې نور نو امنیتي وضعیت د زغم وړ نه دی او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وای په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباري له کبله 30 تنه مشکوک سخت دریځي وژل دي د هم بشپړ خبرونه لمړی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه ده افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینه وای چې د برېښنایي تذکرو ویش په دزمري ریاست پر راتويشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیاخیستو پر ورځ نه پیلېږي د خبرو درک د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی رئیس اسرار احمد کریمزی ازادي رادیو ته وکړه
او موږ خپل ټول راپور چمتو کړ ځینې د ستونزو چې هم د رئیس جمهور سره شریک کړ او هم دا پریکړه وشوه چې تر څو د ستونزو حل شوی نه وي توزیع دینه شروع کیږي نو د اختیار ورکونه لپاره چې د کورنۍ چار وزارت د مخابرات وزارت د نور نړیوال مرستندوی ارګانونه دي دا یو لخوا ژمنه وشوله چې دا ستونزې به حل کیږي
تر دې مخکې پروند د جمهور ریاست په یو اعلامیه کې راغلی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش په دغه ستونزې مشخص کړي اعلامیه وایي ولسمشر ټینګار وکړ چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهیر دی پیل سي خوشاغلی کریم زیوی د زینو تخنیکی او نور ستونزو لکبل شاید دغه بهیر اوس پیل نسی په ډېر وروسته بشپړ راپور اوریدلی سي په هلمند کې د ملي اردو مسولین وای په مساکله ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او څباندی 13 نور ټپیان دي په هلمند کې د 215 مایوند قلوردو په یو اعلامیه کې ویلي چې یو شمیر وسلوالو پرون په مساکله ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټو بریدونه وکړل چې ورسته په نشته کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سول او 13 نور ټپیان سو اعلامیه وای په دې نشته کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په همدې حال کې د مساکله ولسوال محمد شریف وای د دینشتي پر مهال د طالبانو لخوا یو توغول سوی هاوان پر یو کور لګیدل او د دغه کورونی دوه تنه پکښې وژل سوی دي د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجی حضرت علي د یکشنبې پر ورځ د جهادي مشرانو یو غونډه ربللې و او وی ویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی نو موري ویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو په ختیځ سیمه کې په سلګونه خلک وشلې او تر 200 اویا تنو پورې اوس ورسره بنديان دي
په دې درې سالور میاشتو کې په مشرکی په ولایت کې شپږ سوه زره امدل شینوار او خوګاله چپریان خلک یا د دې مشرکی خلک باندې شوې دي او 200 اویا کسان چې زموږ معلومات درن باندې دي
نوموړی ویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمه کې زیاتې سوي دي په ورته وخت کې امنیتي ځواکونه وایي چې په خوګیانو او حصاره کلوسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه ده پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمو کې د هوایي بمباری له کبله 30 تنه مشکوک سخت دریځي وسلوال وژل دي دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولي ته څیرمه پرته ناکراره سیمه ده د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي پوځ په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې 40 تورلستان وژل سوي او په ګڼ او په نور حملو په دغه حملو کې ګڼ نور ټپیان سوي دي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي د پاکستان د پوځ دغه د خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي د پاکستان په اړه په بل خبر کې راغلي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هند او پاکستان په بل ډز او د هوانونو اندښتونه کړي چې لکبل لشتر لژه اته ملکن وشل سوي او په لسکونه نور ټپیان دي د هند پوځ ویان د ګرمن مانیش مهتا ویل پاکستانی پوځیانو په تیرو دوه ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمه کې د هند پر پوستو ډز کړي چې لکبل شپږ ملکن وشل سوي او لشتر لژه ولس نور ټپیان دي بلخوا د پاکستان پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې دوه ملکیان هم وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي یو نه کېږي چې دواړه هیوادونه په دې سیمه کې په خپلو کې دزې تبادله کوي دواړه هیوادونه د کشمیر د ملکیت دا ولري د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږي د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حملې په عراق کې سوي چې د دوی وسایط هوان توغونکي ماشینګرنی او نور تجهیزات په نشه سوي دي. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ کې د درو هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې یو تخنیکي قطعه په نشه سوي چې د دې ډلې جنګي سنګرونه پناځایونو او نور پوځي وسایل په نشه سوي دي. اعلامیه وایي د سوریه حلب ښار ته نږدې یو هوایي برید د اسلامي دولت ډله د دغه ډلې یو بل تخنیکي قطعه په نشه کړې او کوباني ته نږدې په یو بل حمله کې د دې ډلې بل مرکز وشتل سوی او درې سنګرونه هم ویجاړ کړل سوي دي. او روسي خبر دا چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی له اداري فساد سره د مبارزه په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینه یولس چوکۍ منحل کړې دي. د البادی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د په فوري توګه د وزیرانو شمیره له 23 څخه 22 ته د راټیټولو حکم کړی و. په دغو کسانو کې د صدر اعظم د درو مرستیالانو او څلور وزیرانو چوکۍ شامل دي او د حکم لمخې څلور نور وزارتونه له یو بل سره ګډېږي او له دې سره د بشري حقونو وزارت، د ښځو چارو ولایتي وزارت، د ولایتي او پارلماني چارو وزارت او یو بل ولایتي وزارت لمنځه ولاړل. د ساينس او ټکنالوژي وزارت د لوړو زده کړو او ساينسي څېړنو له وزارت سره ګډ سو او د روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې له وزارت سره ګډ سو. د حکم لمخې د عراق د ښاروالۍ وزارت به د رغونې او ښار جوړولو له وزارت سره یو ځای سي او د توریزم او لرغوني وختونو وزارت به د کلتور له وزارت سره یو ځای سي. دا تر دې د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د جمهوریت اساس سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش په دزمري اساس پرته وشتمه نه پیلېږي.
یو بل مناسب وخت چې کله مشکلات حل شي او دا ماده وشي بیا به تذکرو ویش پیلېږي.
افغان ځواکونو د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي خو خلک وایي
عملیات نتیجه نه ورکوي. په زرګونه کسان کورونه ورسوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي که په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي، دوی به پر نورو لارو چارو غور وکړي. په ننګرهار کې سیلابونو زیانونه اړولي. په کندهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین تر دوه میاشتنی ځنډ وروسته پیل سوی. په افغانستان کې د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي راډیو تحقیقي راپور او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ. افغان چارواکي وایي چې د تخنیکی ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش د زمري اسد پر اتیوشتمه پیل نسي، خو جمهوري ریاست پرون په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش پر بهیر ټینګار کړی دی. اعلامیه وایي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت بللی دی. په همدې حال کې د ارګ د معلوماتي ټکنالوژي رئیس دغه اعلامیه مغشوشوونکې وبلله. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په ارګ کې د معلوماتي ټکنالوژي رئیس اصرار احمد کریمزی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د تذکرو د تخنیکی برخې د بررسۍ لپاره ګمارل سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د الکترونیکی تذکرو ویش ځکه د خپلواکۍ په ورځ نسی پیلېدای چې تخنیکی ستونزې لا نه دي حل سوي.
رئیس جمهور لارښوونه وکړه چې د استقلال ورځ د استقلال د ورځ په مناسبت باندې ولمانځل شي. د تذکرو پیل په دې ورځ باندې نه کیږي. په یو بل مناسب وخت چې کله مشکلات حل شي
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د دقیق وخت په اړه له څه ویلو پرته راغلي چې پرون په دې اړه په یو غونډه کې ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ویش د امتحاني بهیر دوره د دغه بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت وبلله او ټینګار یې وکړ چې د برېښنایي تذکرو امتحاني پړاو دی پیل سي. په همدې اعلامیه کې مخکې ویل سوي چې په دې غونډه کې د برېښنایي تذکرو د ازمایشي ویش نیټه د زمري 28مه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د ټاکلو په باب هم خبرې وسوي، خو څرګنده سوه چې د دې ورځې ډیر تمرکز د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ستایلو او قدردانۍ دی. اسرا رحمت کریم زیوای نه پوهیږي ولې داسې ذهن مخشوشون کې اعلامیه خبره سوی، ځکه چې د هغه په وینا په دې غونډه کې ولسمشر نه دی ویلي چې د خپلواکۍ په ورځ دی یا د تذکرې پازمایشي ډول وویشل سي. د راپورونو له مخې د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست غواړي دا تذکرې د افغانستان د استقلال په ورځ چې د زمري له 28مې نیټې سره برابر ده ورکول پیل سي، خو په دې برخه کې د تخنیکی پوهه لرونکو وایي تذکرې باید هغه وخت وویشل سي چې ټولې تخنیکی ستونزې حل سي. د ځینې تخنیکی ستونزو په اړه ښاغلی کریم زیدا سی وایي
دا کوم زیرمتون چې دی کوم ډیټا چې خوندي ساتل کیږي ډیټابیسونه چې دي هغه هیڅ ډول انکریپشن نه لري. دا ډیره اندېښنې وړ خبره ده چې موږ دغه چې د هیواد په کچه ارزښت لرونکي د هغه معلومات د دې ډیټابیسونو کې خوندي کوو چې هغه انکریپشن نه لري، بل ډول څه کولای شي په اسانه په بدلون راولي یا د منځوي شي، دا ډیره خطرناکه مسله ده.
د ښاغلي کریم زی په وینا دوهم ستونزه دا ده چې ټاکل سوی ده چې په ټولو ولسوالیو کې د هیوادوالو د ثبتولو لپاره به حکومت مرکزونه جوړوي او د انټرنیټ له لارې به هغه معلومات ډیټا مرکز ته لیږل کیږي. د ده په وینا په ټولو ولسوالیو کې حد اقل 2G انټرنیټ هم نسته. یو بل حساسه مسأله په برېښنایي تذکرو کې د ملت په توګه د افغان کلمې د ذکر ده. ځینو مدني فعالانو ویلي چې که ارګ پرته له افغان کلمې د الکترونیکي تذکرو د ویش اجازه ورکړي دوی به لاریونونه وکړي. د دې په ځواب کې اسرار احمد کریمزی وایي چې تر سیاسي ستونزو مخکې باید تخنیکي ستونزې حل سي، ځکه چې لا هم دا ستونزې پر ځای پاتې دي او له همدې کبله په اوس وخت کې د تذکرو ویش شاید د ګټې پر ځای نقصان وکړي. اسرار کریمزی زیاته کړه چې له ولسوالیو څخه مرکز ته د معلوماتو لیږلو لپاره د انټرنیټ ملي شبکه چې د افغان ټلیکام د فایبر للارې سیمو ته رسول سوی اصلي سرچینه یې له پاکستانه ده. د هغه په خبره د یوې ملي پروژې له یوې داسې زیربنا سره نښلول به ډیر د اندېښنې وړ وي، نو ځکه باید د نوي تذکرو په ویش کې د پام وسي او پر دې کار دې بیړه نه کیږي.
مومردل چې افغان چارواکي وایي د تخنیکی ستونزو له کبله شایي د برېښنایي تذکرو ویش د زمري ریاست پر 28مه پیل نسی. په کندز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو د وروستي حال په اړه اجمل آرین له سیمې رپورټ را لېږلی.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي، همدارنګه دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانابات په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې دو تنه غیر مسول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري، خو د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د ورستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خان آباد او قلایزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهن سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي، خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې درنه سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې تلفات هم اړولې دي. په جلال آباد کې شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې ده. شینواري صاحب، سهار په خیر، څه دي په دې اړه تازه جزئیات؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، پرون مازدیګر ناوخته د شنوارو په دری ولسوالیو کې سخت سیلابونه راووتل چې هغه غنیخېلو دروبابا او نازیان ولسوالیو کې په ننګرهار کې د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي د لومړنیو معلوماتو له مخې ازادي راډیو ته ویلي چې په غنیخېلو ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په 15مه شپږویشتمه اوویشتمه اتهویشتمه او نهه ویشتمه ویالو سیمو کې په مجموع کې 170 کورونه تخریب شوي دي چې زیاتره پکې بیخي د منځه وړي دي. په همدې ولسوالۍ کې شپږ تنه چې دي هغه لومړني ارقام ښیي چې سیلاب وړي دي چې په دې شپږ تنه کې 1 تن جسد پیدا شوی دی. ورپسې در بابا د ګورکو په ساحه کې هم سیلاب سخت تخریب کړی چې په دې کې 60 کورې تخریب کړي دي. د ځاني زیان په اړه معلومات نشته او نازیار ولسوالۍ کې بیا 10 کورونه ولسوالۍ دي چې پکې درې کسان هم سیلاب وړي دي. اوس په لږو جسدونو درک هم نه لګېدلی. مومندره کې بیا یو بازار په بشپړ توګه باندې وړی دی او یو د چرګانو فارم چې شاوخوا 3000 چرګان پکې وو دی په بشپړ توګه لمنځه وړی دی. په مجموع کې دغه ولسوالیو کې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او همدارنګه د دغو ځمکو دپاره سربندونه هم تخریب شوي دي.
شاه محمود شنواری و په جلال آباد کې ومنل چې د ننګرهار په 200 سیمو کې سیلابونه راغلي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په کندهار کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین تر 2 میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پیل سو. دغه واکسین 2 میاشتې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته بند سوی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه راغلی.
برتانوی ډیلی ریکارډ خبرونه لیکي برتانوی ځانګړي ځواکونه بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکیل شوي او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. د خبرونه په وینا دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون یو کال مخکې د افغانستان جګړه ختمه اعلان کړې وه. د برتانیا د ځانګړو ځواکونو غړي له امریکایي خاصو ځواکونو سره تقریبا هر شپه په هغو عملیاتو کې برخه اخلي چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مخته وړي. د ډیلی ریکارډ خبرونه په وینا ټاکل شوی و چې د برتانیوي ځواکونه د هغو افغان امنیتي ځواکونو د سلاکارانو په توګه ملاتړ وکړي چې له دوی سره یې په روزنه کې کلونه وخت تیر کړی دی. خو لوړ پوړو پوځي سرچینو د خبرونې ته ویلي چې دغه ځواکونه د تروریستي بریدونو د مخنیوي د عملیاتو مشري کوي او هغه پلانوي. یوې سرچینې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې برتانوي ځانګړي ځواکونه د افغان کماندوي ځواکونو له روزنې د مشکوکو طالبانو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو ته مخه کړې ده. اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني مشر جنرال حمید ګل د مړینې په اړه لیکي پاکستاني چارواکي د هغه پر مړینې خفګان څرګندوي چې د دوی څرګندونې به د پاکستان د ګاونډیانو افغانستان او هند چې هغه ډیر کلونه په دواړو کې د سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کړی غوسه راوپاروي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان صدر اعظم په خپل ټویټر پاڼه کې د حمید ګل پر مړینې ژور خواشینی څرګنده کړې. د پارلمان غړي عارف اولوی حمید ګل یو ستر شخصیت بللی، خو افغانستان او هند بچې حمید ګل ته د پاکستان د تر ټولو هغه لوړ پوړي چارواکي په توګه ګوري چې په ښکاره په دواړو هیوادونو کې د شخړو ملاتړ کړی، دغه څرګندونې په غوسه کړي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ترڅنګ په افغانستان کې د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي رادیو تحقیقي راپور هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي.
د اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالي او په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د چاپیریال ساتنې متخصص او په پراک کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې چیرونکی ریاض درمل وایي په کار ده چې په نږدې فاصلې کې د کوهیانو د کینستلو مخه ونیول شي.
دا اوبه د ځمکې لاندې د ټول یو سطح نه د ټول په یو جسم کې نه دي پرتې، دا د مختلفو د تیګو او د دوی په منځ کې پرتې وي، نو په کومو ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کم وي، د جمع کېدو ظرفیت کم وي، په هغې ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي، یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویانول شي او اوبو د راویستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو ښه توازن وساتل شي، یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو اغمرو بو باید بیرته د سیستم ته داخلي شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په خپل بیان کې لیکلي دي چې په کابل کې 9.8 میلیونه متر مکعب ریچارج وبشته او وسنې مصرف 1.8 میلیونه متر مکعب دی، چې په دې حساب هر کال 2 میلیونه متر مکعب اوبه کمی وي. د افغانستان په نورو سیمو کې هم د اوبو سطح ټیټه شوې ده. دبليو اس یو مؤسسه د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1991 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمو کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر ځمکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې د اوبو د کچې د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال انجینر سانمیر زهیر داسې بیانوي.
اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای ځمکې لاندې جذب شي، هغه اتومات د سیمټو او د سیمټو ویلو د لارې کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند بیا اٹک سره رسیږي. نو ډېر ژر کړه دغه لار مخه ونیل شي د افغانستان د ځمکې لاندې اوبه په کابل او په نورو د ښارونو په مرکزونو کې دغه حالت شي خپل هغه خاري ارزښت په لاس ورکړي، ځکه چې هلته اوبه ورځ په ورځ باندې اوسېږي، مختلف واټر پمپونه ورته لګېدي، بي اندازې اوبه ویستل کېږي او بیرته د اوبو تغذیه نشته.
د افغانستان په جنوب لوی شهرونو کې روان کال د ټراک د اوبو کمیدو ته اندیښنه شته. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې سش کال شایي په کابل کې د اوبو ستونزې زیاتې شي. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته آب در دریای کابل به صورت بسیار زیاد جریان داشت. امسال آب در دریای کابل بسیار کم است. جناحین ریچارج چیش کمتر است. امکان دارد که امسال شهر کابل با مشکلات آب تا اندازه ری دچار شود.
انجینر طاهر زیاتوی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهیشي. انجینر ستانمیر زهیر په دې باور دی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو ژغورل پکار دي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیې لپاره دا عادي نلو هغه جو ډنډونه جو دا وز کرغې بند کړه. کرغې بند واسطه نه وای تر درلامان د کرغې نرانی ودی تر درلامان او تر د پولیسنګي او کاټي پروانه پر دغه تبه سخت یو بنه وای دیلې. همدغه د کرغې د بند د بارانی اوبو د ډنډ هغه دې زیر نه دا چې دا دغه اوبه بیرته هغه کیږي، هغه باران اوبه دي عمل ته ورته یو مسوی ډنډ جوړ کړی دی. هغه اوبه ته جذبي کړه د کابل د زیرزمینی اوبو دغه ساحې اوبه هغه کوي
او انجینر زهیر زیاتوی چې د اکثرو لوړ پړو ودانیو ترڅنګ ژور څاګان داسې ځای استل شوی دي چې هغه ته نشته بیا د فاضله موادو لپاره کندې جوړ شوی دي چې له دې سره هم تر مځکې لاندې اوبه چټلې کیږي. د انجینر زهیر په وینا بدرف څاګان باید لږ تر لږه له 150 تر 300 مترو لرې وي، خو ډېر ځای داسې نه وي. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د بدرف څاګانو په اړه وړاندیز لري.
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی د سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فاصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل دی د بیولوژیکي لارو د کمپوست کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په اړه مرسوي.
د څېړونکو په وینا تر ځمکې لاندې د اوبو د پاک ساتنې لپاره په شارونو کې تر ټولو غوره لار دا ده چې کانالیزیشن سیستم جوړ شي. خود کانالیزیشن سیستم ګران بیا دی، ډیر مصرف پرې راځي. کدا سی بی افغانان به څه کوي؟ بیا هم لري از درمل څخه ورو
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو د پاره یا د 500 کورونو د پاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي د ځمکې پر سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې پایپونه جوړ کړو، د ځمکې پر سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دینا موږ غاز جوړ کړو، همدغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د تراکو په اړه یو څېړنه کړې او د کتاب په شکل خبره کړې ده. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوالوی چې افغانستان له خپل روان او بو سم استفاده نه کړي، نو خلک اړ شوی دي چې د ټکنالوژي په مرسته د مځکې لاندې او به استخراج کړي.
افغانستان کې تر مځکې لاندې او بو له تحدید سره مخامخ دي، د دې لپاره چې موږ خپل روان او بو نه شو استفاده کولای او بندونه نه لرو، دې ته مجبوری دي چې ډیرو استفادو لپاره د ټکنالوژي په مرسته د مځکې لاندې او بو استخراج کړي. دا نه وځي دا چې او بو سطح تر مځکې لاندې کې نه وي، بلکې یو شمېر ایکولوژیک او چاپیریالیست هم د افغانستان لپاره
د ځینو چرونکو په وینا د افغانستان اوبو ته د طبي ستونزو او نه احتیاط تر څنګ اداري فساد ستونزې پیدا کړې دي. انجینر ستانمیر زهیر وایي چې د قرغې له بند پرته د کابل د نورو ډنډونو د لمنځه وړلو هڅې روانې دي.
اشمت خان هلته اوس تقریبا د کابل د هماغې سیمې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو یو د تغذیې یو ښه مرکز و، مګر متاسفانه خبر شو چې هغه هم اوس د زورواکو لخوا نیول شوی دی او ورځ په ورځ هغه ډنډ د منځه ځي. او همدغسې د بندې غازي و، بندې غازي هم په همدغه دپاره جوړ شو د کابل او د شاوخوا دغه ځمکې اوبه باید زیرزمیني تغذیه کړي، نن هغه هم د وچېدو په حال دی. نو که دغسې لازم تدابیر ورته ونه نیول شي د اوبو ضایعات بې اندازې زیاتي، او متاسفانه چې بیا هم وایم چې دغه دغه د زراعتي ځمکې باغونه شنه پارکونه ټول په ودانیزو هغه باندې جوړ شو، ودانۍ پکې جوړې شوې او دغه ټوله د تغذیه د اوبو لاندې تغذیې سرچینې چې دي د منځه ورځ په ورځ ځین کوي.
د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دی چې د کابل په سیند کې د اوبو د جریان لپاره باید ډیر مصرف وشي. د قانونو د وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې رئیس انجینر محمد طاهر په دې اړه وویل:
برای ایجاد کابل بازار پیدا به این مفهوم کار است که باید در قسمت شاتوت بند شاتوت تکرار شود موقعی که ما ضرورت نداریم، مثلا موی جدی، دلو، هود، حمل، سوف، بعد نمی آب که ما باید در بند شاتوت ذخیره شود تابستان که موقعی که ما آب ضرورت داریم و در زمین باران و ترسبات اتمسفری کمتر است، اونمو آب به یک پیمانه کمتر یا به یک پیمانه متوسط از دریای کابل جریان داده شد تا که جنرال خود ریچارد.
انجینر محمد طاهر بیاوی چه در شاتوت در بند جوریدو لپاره سروی هم شویده او اوز باید در انرژی و اوبو وزارت لاس بکرشی. یا شمیر چیرون که پدی باوردی چه حکمت به بندون جور کری، خو که خلک همکاری و نکری د اوبو ستونزې نه هواری شي. دهانور په پوهنتون کې څیړونکی او د کابل د ساينس پوهنځي استاد محمد تنها وایي:
دغه موضوع چې د قانون وزارت یې د کړی د بندونو د سندونو د اوبو د زیاتوالي لپاره افغردان بندونه خدي، خو مشکل یوازې په دموږ په ګو پراګرځولو کې نه ده یا د اوبو پوچېدلو کې. اول خدا ده چې د اوبو پوچېدل یوازې په دې پورې اړه نه لري چې بند وکینی، ځکه دا غیر فنی څاګانې چې په خپل لپاره پارکور کې دوه کیندل شوی دي دا اوبو ځان ته ورجذبوي، او متاسفانه موږ د اوبو د مسون او په محاسبه شوي استعمال سره هم ډېر بې پروايي او اکثره وخت ضایع کوو.
که چیرته خلک مات نلونه جوړ کړي او د څا اوبو بې ځایه ضایع نه کړي، نو کېدای شي چې تر یوه حده د اوبو د کمبود مخه ونیول شي.
محمد ولی هیوادمل له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په هلمند کې د بیکاری له کبله ځوانان په قچاقي ډول پردوی هیوادونو ته پټه ګډ سوي او ځینې په نشي موادو اخته سوي دي. نعمت الله انډیوال روزګان لیکي زما په نظر کې خلکو ته کار پیدا سي دوی به په خپل له جنگونو څخه لاس واخلي. محمد عارف وفا لیکلي ولسمشر اشرف غني د پاکستان څخه آخري خبر ترلاسه کړي کننو پر ولست ژغ وکړي چې تر څنګ ودرېږي. خلیفه خپلواک له کونړ لیکلي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر حمید ګل مړینه به زما په نظر د سولې له راتګ سره مرسته وکړي. عبدالوسیع هلمندوال لیکلي له ولسمشر غني غواړو چې څومره ژر کیږي د برېښنایي تذکرو ویش دې پیل کړي. او احمد ولی خپلواک لیکلي ستاسو څخه هیله کوم چې یو ځل د هلمندوالو ستونزه د برېښنا په اړه وڅېړي او د خلکو غږ تر چارواکو ورسوي. اتنیمی بجه سوی ده مهم و خبرون و سرخطون ل محمد قاسم سلیمان نوری.
د افغانستان د جمهوریت اسد سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري اسد پر اتویشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي. په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجی حضرت علي د یکشنبې په ورځ د جهادي مشرانو یو غونډه رابللې وه او وی ویل چې د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبارۍ له کبله 40 تنه مشکوک سختدریځي وسلوال وژلي دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو انداختونه کړي چې له کبله لږ تر لږه 8 ملکان وژل سوي او په لسګونه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. او د عراق صدر اعظم حیدر البادی له اداري فساد سره د مبارزې په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې 11 چوکۍ منحل کړې دي.
د خبرونو لندیز مو له ازادي رادیو اوریدلم. د ورکو عزیزانو د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت په سیاوري د لسیب د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي ک د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي دوی به پر نورو لار چارو غور وکړي. دغه سرګندونی په داسل کې کیږي چې د افغانستان ځینو مدني فعالانو او عامو خلکو په هیواد کې د مخالفانو د حملو په عکس العمل کې ویلي چې افغان سوداګر دي له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. تفصیل د خان محمد سین په رپور کې.
وروسته لدی چې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او عامو خلکو هیواد ته د پاکستانی مالونو پر واردولو د بندیز موضوع مطرح کړه، د سوداګرۍ او صنایعو خونوي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیزونه عملی شي، له سوداګرو او واردونکو به وغواړي چې د خلکو د ضرورت وړ مالونه له نورو هیوادونو وارد کړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان تجارت تر ډېره ځایه د پاکستان له مارکیټونو پورې تړلی او که د هغه هیواد د محصولاتو او تولیداتو په واردولو بندیزونه ولګیږي په نورو لارو یې باید غور وشي.
تقریبا اضافه 70% در بازارهای ما جنس پاکستانی فروخته میشه.
څه باندې 80% پاکستانی مالونه زموږ په بازارونو کې پلورل کیږي. څرنګه چې اقتصادي پلوه پاکستان پورې تړلی وي باید په بدیلی فکر وکړو څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خو سمدلاسه نشو کولای خلک مجبور کړو چې پاکستانی مالونه مرانیسي.
خاغلی الکوزی وویل د درملو د واردونکو ټولنه د خلکو له خوښې سره سمه حاضر شوي چې پاکستانی درمل وارد نه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې د مخالفینو په مسلسلو بریدونو کې په سلګونو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک وایي دا بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کیږي. دغو وژنو ته په کتو سره خلکو او مدني ټولنو غږ پورته کړ چې سوداګر د نور پاکستانی مالونه نه واردوي، که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ښاغلی الکوزی وایي چې په پاکستانی مالونو د واردولو بندیز لګول د دواړو هیوادونو په زیان دي. په عین وخت کې ISI یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره ښې زمینې لري او که پام ورته وشي تر ډېره ځایه د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بسیاری از قلم های تولیدی ما ظرفیت بلند تولیدی داریم.
په ډیرو برخو کې موږ د لوړ تولید ښه ظرفیتونه لرو او کولای شو چې کورنۍ اړتیا پرې پوره او حتی بهر ته هم صادر کړو. موږ اړتیا نه لرو چې نوشابې له بهره وارد کړو، ځکه چې په هیواد کې په کافی اندازه اومه مواد او تازه میوې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال سربیره په افغان بازارونو کې د پاکستانی موادو پر خرڅولو په یو شمېر ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې حتی د پیسو راکړه ورکړه هم په پاکستانیو روپیو ترسره کیږي. کارپوهان وایي که څه هم د پاکستاني مالونو نه واردول به د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د زیاتولو لپاره هڅې تیزې کړي، خو تر یوه وخته پورې به خلک له ستونزو سره مخ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان د کورنۍ غړي دوستان ملګری لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملاټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس هم راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، خو د پروګرام په پیل کې راځئ چې د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم په کومو کې چې تاسو کولی شئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واري بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، په وار وار له ازادي راډیو نه موږ داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي چې اوریدونکو ویلي دي چې ډېر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، او موږ په وار وار له دغو کسانو نه هیله کړې ده چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. د نن ورځې په تلیفوني پیغامونو کې یو ورور داسې تلیفوني پیغام موږ ته رالېږلی دی چې ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. یو واره بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا خو ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېښی دی او ویلی دی چې د اصیل خان په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه محمد د هلمند ولایت د کلیچی دولت ولایت د زمینداور د لسنه یاد لوی نیسی اوسیدل کوم. زموږ وصل پنه د اصل خمو جوړانه پیدا کړی دی. د اصل خان په نامه د غلط کله کې تر سره دی.
تاسیز مغاگل ازادی رادیو خوری پا ازادی رادیو که دورو کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. که دغه پروگرام تاسی پا ازادی رادیو که ونورید تاسی کولا شید چی در ازادی رادیو انترنتی پانی تلاشی اول تا دغه پروگرام نسر واوری. دمونگ پتا دا www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گران دوستان و رازی چی وست هغه تلیفونی پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان راټوي. کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي او اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاجی محمد ایلمن د ولایت مساکلا د ولسوالۍ د مازاک ته خبره. ما یو ورور نامدا محمدی مشهور بطور بانی و یو کال مفتی شاو خواهیزی ده کورن اداره ده سویده ده پاک لکه چوک معلومات لری او یادی پله ده پیغام آوری مرسی ده پده لمبر بانی زنگ وی لمبر دیدی سین سپر و سپر ووارش پر سینزه یو نه ات و لمبر یو زر جاون سپر و سپر ووارش پر یو تندوس نه ات و منه نکوم پرون ده یک شنده پورز داسې واقعیت یې شو چې دا تاسو پیغام نشر کړی زما پیغام بیا نه کفه نه کې باندې خلک زنګونه وي په یو نامو په بل نامه باندې خلک زیری ډېر تکلیف او مشکل کې شي علاوه دا پورته وي مننه کوم تاسو ما تیر مې.
السلام علیکم علی محمد دروزدان ولایت څخه خبر کوم. ما یو راځه اسمت نیږي چې دا یو کال کېږي ورته په دې اړه کوم معلومات راکې ډېر یار باندې دی او ټلیفون نمبر 0 0 8 0 3 8 5 2 د روزګان ولایت په پایناوی اوسېدونکو دی. یو کال کې چې ورپسي ترني ورکول کیږي. السلام علیکم.
ورک لرم از د بازګست ولایت کې مرنه زیما ما دا کازی جمع خان میزی جمع خان دا مولادا دا که پا ولد پلار دی دو از ما ایلان دی ولی چیزی شما را در کواما سپر و ات دو دری دو ور ات سپر نونس داگه شما را بانی دی کچی دی پیدا سو و ما تا دی زنگ و چیزی و سلام.
السلام علیکم. زاری محمد دی پکسی ولایت زرمت الاسوی کام سخاکم دورو قایزان و پروگرام تقل پیغم پیلم زاید سما رو تانوم دا زازی او کارا دا مخل کورا و تلای و تکسوی دا سما رو زازی پخوان نوم دان نماری بکلی دیر پارا چیو مسلمان رو دیوینی اوی پیزینی باز نخی دادی درمیانا قد لری سرگی سری بنشنی او دراس منظرنی دا تایت مخی سخم شوی بیتا کزر رو کشوی دا زما خپل لري او یی د نن دیوالانه لري د مانوي روښتم چې انسان د شماره لیکنګ کې خپل لري د کاپانی سره د دې شماره دا سر او تاسو څنګه راویا تیر تیر سپر او او د او تر تر سپر تر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زدہ بابا جی دولتو سے خبر کوم زمایو گونگے ورور ورت دی ہر مسلمان کا معلومات دری پدرش میرا جڑنگا تو سیپر و سیپر شپر رات دری پینز ات شپر یا اپلائی تکرار کوش میرا سیپر و سیپر شپر بیا شپر پچے دے بیا دریه بیا تینزه بیا اته داشپر و سلام.
زه در کلستان در ولسوالی در مغلابا در کلی خبر کنم. نمی خطایده در ما یو در اکازوی برک در هدیه شالکی در اقبال پنامه در مخی ورزو که در اعلانو نکردی خپل لمباری نه در پریشه مشتا خدای د خپل لمبر مشته پریر دی د اجي سر بلان زوی دی د ورونو نمانی یو ورور نوم یې باغ دی بل ورور نوم یې ملا بختیار دی بل ورور نوم یې محمد دی د کلستان ولسوالۍ د مغلاباد د کلي د اقبال نومیږي نو د لمبر نه دی اعلان کړی مشته دا زما لمبر دی ما ته زنګ ووی 0 0 5 5 صفر یو سلور یو سلور اته په دغه شماره دما ته زنګ ووی. وسلام.
السلام علیکم. د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی پیدا احمد د میر زما یې ورور دی. ورک دی پر نجي په وخت کښې په جلال آباد کښې په غونډې اشتازه کښې ضابط و. بیا د هغه څه کلی بلخشان ته د هغه څه نظرکه شوی دی. په هر چا ته که د ده په هکله معلومات شته ما ته په دغه شماره زنګ را وي. صفر اووه صفر څلور صفر پنځه اته صفر درې څلور اته. او که دوی خپله اوري هم په دغه شماره بیا د شماره تکراروم. صفر اووه صفر څلور پنځه اته صفر درې څلور اته.
بلی السلام علیکم. زما یو د اکا زوی دی د کریم اکا مرحوم زوی دی. دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د معلومونه څخه. هر چا ته که د احمد په نامه دی هر چا ته که د ده په هکله معلومات یو یا دی خپل دا زما زغه اوري لطفاً په دغه شمېره دې ما ته سره تماس ونیسې. صفر اووه سوه نه نوي شپږ شپېته اووه سوه اووه دېرش. شمېره یو ځل بیا تکرار. صفر اووه سوه نه نوي شپږ سوه شپږ شپېته اووه سوه اووه دېرش. هر چا که دا معلومات ما ته راکړي لس زره روپۍ انعام لري. وسلام.
زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حکیم د هلمند ولایت د ګرشو ولسوالۍ خدا پیغام ته کسب کوم. زموږ یو عزیز دی دا پنځه کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. مومن خان نومېږي د پلار نوم یې ادم خان دی. د هلمند ولایت د ګرشو ولسوالۍ اوسېدونکي دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا د مرګ یا د ژوند په دغه ټلیفون دې زما سره معلومات وکړي. صفر اووه صفر پنځه پنځه صفر شپږ نه نه یو وار بیا وایم. صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه صفر شپږ نه نه مننه.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د رباط کلي څخه د ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زما ماماګانې تقریبا د دېرش کاله څخه نادرکه دي. د خان اباد ولسوالۍ دي او په قوم باندې د وردګان دي چې د یوه نوم ګل محمد او د بل نوم مساجان دی. که دوی زما غږ اوري او یا د دوی قریبان زما غږ اوري په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه پنځه یو سلو دوه پنځوس یو سلو اووه څلوېښت. یو ځل بیا لمبر تکراروم. صفر اووه سوه پنځه یو سلو دوه پنځوس یو سلو اووه څلوېښت.
السلام علیکم. زه شیرزاد زما یو ورور اظهر خان د ننګرهار ولایت څخه د یو اراده موټر سایکل سره نادرکه شوی پنځه کاله کېږي. که هر چاله معلومات وي په دغه ټلیفون شمېرې دې ما سره اړیکه ونیسي. پر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. بل ټلیفون شمېره ده صفر اتاویا اتاویا شپږ نوي اووه سوه درویشت. ډېره مننه. السلام علیکم.
زما لېونی ورور ورک دی په نامه د محمد ګل دی. دا دوې میاشتې کېږي چې ورک دی. که هر چا لیدلی وي د ازادۍ راډیو ته دا اعلان کوم په دغه ټلیفون شمېره موږ درکوو پر دغه شمېره به زنګ را ته ووایي. سره کالي دي سبور پېشني پټوی په سر کښې پېچلی دی. د باغران دی چې پوښتنه ځینې وکړي چېر دی وایي باغران ته ځه منګر باغران یادوي. د باغران د ولسوالۍ دی د جاغته د سیمې دی. هر چا چې لیدلی وي دا موږ لمبر ورکو زنګ دې را ته ووایي چې پوښتنه ځینې وکړي چېر دی وایي باغران ته ځه منګر باغران یادوي. تور پاپل تپلې په پښو دي لېونۍ ده په ژبه نیماک ده. بس هر چا لیدلی وي وروره بس موږ ته خبر را کړي.
شماره دا ده صفر اووه سوه پنځه نوي دوه سوه نه اتیا شپږ سوه نه پنځه سوه دېرش. بیا صفر اووه نه پنځه شپږ نه پنځه درې صفر. دا شمېره دې موږ ته زنګ وایي. د خیر محمد ورور دی محمد ګل نومېږي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېرېست یو سلو پنځلس.
زه خان محمد د ګرشو ولسوالۍ ستا سره په تماس کښې. زما نیکه دی پنځه اویا کالو دی. درې کاله مخکې ورک شوی دی. د ازادۍ راډیو سره موږ ته په دې شمېره زنګ ول شوی و. صفر اووه سوه درې سوه شل یو سلو شپږ اویا. که پر دغه لمبه بیا موږ ته زنګ راغلی موږ به ډېر خوشحاله شو. پنځه زره روپۍ مو جایزه باندې ایښې ده. السلام علیکم. وسلام. ازادۍ راډیو کامیابه دې وي.
السلام علیکم.
السلام علیکم زما ورور چې په دې لمه میله کنه رسراج ولسوالۍ دن کوي شاوخوا اووه کاله کېږي چې د خپل کوره نه دخلی که د په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه شپه ونی صفر اووه صفر اووه څلور ویشت څوارلس ټلیفون شمېره یو ځلې بیا صفر اووه صفر اووه څلور ویشت شپاړس څوارلس
ہلو السلام علیکم زما نوم سید رسول د غزنی د ولایت ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ اوسېدونکی یم زما یو ورور ورک شوی دی دا څلور کاله کېږي چې ورک ته او له کوره نه درکه ده که چا ته معلومات وي یا ورته معلوم وي نوم یې تاج رسول ولد رضا محمد که چا ته معلوم وي یا یې حال ته لري نو موږ ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي صفر اووه سوه اتیا نه شپېته اووه اتیا شپېته څلوېښت یوه شماره بله هم ده صفر اووه سوه اووهنوي اووه دېرش اوهنویس شپږ دېرش شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اتیا نه شپېته اووه اتیا شپږ څلوېښت دا بله شماره صفر اووه سوه اووهنوي اووه دېرش اوهنویس شپږ دېرش
سلام
الو السلام علیکم زه په خپله رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو دوست په نامه د رسول نه څلور کاله کېږي چې له کوره نه دحال اواز نه معلومېږي هر ځای وي که په پاکستان کښې وي که په افغانستان کښې وي که په ایران کښې وي هر مسلمان ور کوي ما ته ار وي وېدی په خپله ار وي مسلمانۍ همدردۍ په خاطر دي زما سره په دغه شماره تماس ونیسي صفر ناویا درې څلوېښت واتیا یو سل اووه شپېته شماره بیا تکرار صفر ناو درې څلوېښت واتیا یو سل اووه شپېته او یا په دغه شماره زما سره تماس ونیسي صفر اتاویا صفر نه شپېته واتیا شپږ څلوېښت شماره بیا تکرار صفر اتاویا صفر نه شپېته واتیا شپږ څلوېښت په دغه شماره د
سلام علیکم ما سلامونه دې د ازادي رادیو کارکوونکو ته ورسېږي موږ یې ورک شوی اختر محمد نامی دی د رحیم زوی دی مانا یو ورور یې حضرت ته یې والی ګل دی خان ګل دی او مانا مثلا چې څوک په دغه پر یو نقشه پر لاس باندې خپل پلار نوم د ده نوم نویشته دی که مانا یا مړي یا مانا مثلا ژوندی یي دغه نقش راسه لاس بیا نقشه ده که مانا مثلا دغه نقشه چا لیدلي مانا یا مړي یا ژوندی مانا موږ سره تماس ونیسي صفر اته اووه اته نه دوه صفر درې دواړه تکراروم صفر اووه اته اووه اته نه پنځه دوه صفر درې مانا جایزه هم لري چې مانا مثلا څوک رد ولري چې مانا تایید سي مانا مثلا جایزه هم ورکوو وسلام مرسلامونه مانا زما نوم هم تورجان دی د غلاولي په کوم زوره یم سلامونه دي ټولو چې زما غږ هر سړی اوري مانا د رادو د طرفه څخه سلامونه دي ګورو ته ورسېږي وسلام د خدای په امان
زما یو ورور دی ورک شوی دی تقریبا داسې پنځلس شپاڼس کاله کېږي د هلمند ولایت دی د ګرشته ولسوالۍ دی محمد داود نومېږي د کاري شهزاده زوی دی تقریبا د طالبانو په وخت کښې ورک شوی دی هېڅ معلومات یې نشته نه د ژوندۍ نه د مړه که چېرې د چا سره وي یا چا ته معلومات وي دغه په دغه نامه د داود نومېږي د کاري شهزاده زوی دی د ورونو نومان یې دی عبدالعادي محمد یونس محمد عبدالباري نصیبالله نجیبالله دغه یې ورونه دي که چېرې یا دی زما غږ اوري په دغه شمېره دې زنګ را ته وي که چېرې یا چا سره معلومات وي پدغه نامه سړی او پدغه نمبر د ما ته زنګ وو 0 5 15 3 3 5 15 5. یو ور به بیا تکرار کړم 0 5 15 3 3 5 15. دغه نمبر دی، خدای په امان درم.
سلام امیر دې صاحب ته. زه مراد مشهور په امیر محمد ترغان دی اقصی د فیض آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو زوی د عمران په نامه 14 کاله عمر یې ده، د شبرغان د ولایت جامع جومات ته چغسای د زرګرخانې څخه له کوره سر به خوده ورک شوی ده. 16 کاله یې کېږي څه نادرکه ده. که هر چا ته معلومات یې، نوم یې عمران ده، د امیر محمد زوی په قوم خروټی، 14 کاله عمر ده، 15 کاله کېږي څه ورک شوی ده. هر چا ته که معلومات یې، کوم مسلمان ته معلومات یې، موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي. 0 9 4 4 9 9 5 شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
د سنګین د ولسوالۍ څخه، د شکر د شلې د کلي څخه زه سعدالله خبره کوم چې دا 1 کال کېږي زما زوی د سنګین د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. تللی وو کوټ ته، په کوټ کې یوه میاشت تېره کړې وه، بعد یوه میاشت د کوټ څخه ورک شوی دی. انه اوس دا 1 کال کېږي چې موږ ته د مرګ او د ژوند پته نشته، هېڅ معلومات نشته. موږ ډېر پسې ستړي شوي، ډېرې منطقې هم پسې کتلې دي. زما د زوی، زما زه سعدالله یمه، د سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. زما د زوی نوم عبدالبصیر دی. په دغه د ټلیفون په دغه شماره ما ته بیا زنګ ووهئ. 0 5 2 2 1 5 په دغه زما د ټلیفون نمبر دی. نو زه په دغه هلک پسې ډېر سړی شوی یم. ته چې کوشش ما سره وکړئ چې دغه را پیدا کړي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت ته بندې کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ایو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کاله لشکرګاه د ښار څخه نادرکه. په هر مومن مسلمان ورور په حق له د مرګ یا د ژوند معلومات دي، مهرباني دي وکړي په دغه شماره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 4 4 2 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 4 4 4 2.
زه غواړم د موږ ورور غکټی عبدالولي نومې دی. د وردګ د ولایت د سیتاباد 13 کالی د عبدالرې د کلي دی. زه غواړم چې د په هکله ما ته راپور راکړئ. د ما شماره ده 0 8 3 0 6 3 8 6. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه وایم. زه فرید احمد پوپل د کندهار ولایت د جهودی اوسیدونکی یم. ما یو دوست چې تقریبا د 3 کاله کېږي چې ورک دی، نادرکه دی. احمد شاه د مرجان اکا زوی دی، د ګیلانی د پیلوټ، د چچی ورور دی، د کندهار ولایت د درایي اوسیدونکی دی. اصلي د وردګو جنو پیلان په کندهار کې اوسېږي. پلار یې د ګریش د مایګرانو څه دی، مور یې وردګه ده. نو که هر چا ته معلومات دي زموږ سره چې په دغه لمبر ټلیفون بس مشوره وکړي. 0 5 9 5 9 1 1. شماره بیا تکراروم 0 5 9 5 9 1 1.
زه کلاود سوالي وسیدون کوم. زما د کازه دی د پیدا محمد په نامه دی. که څوک په کوم پاړه باندې د معلومات لري په دغه شماره باندې زنګ ووهي. 0 5 8 9 1 2 5 5 5. او د 15 کالو او د 6 کالو تر عمر باندې داخل کوم عمر لري. د ته پاکه زبانه که څوک معلومات لري ما په دغه شماره باندې زنګ ووهي. بیا د ټلیفون شماره یادوم 0 5 8 9 1 2 5 5 5.
بس پیغام دا دی زخپل ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم. پیغام دا دی زموږ یو شناخته دی د حضرت نواد په نامه دی. شنې سترګې دي، موټروان دی، 15 کاله کېږي چې موټروانې بسیکلې ورک دی. که د چا څه معلومات په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووهئ. 0 5 4 4 4 8 9. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 4 4 4 8 9. په دغه شمېره دي مرته اړیکه څنګه کې بس دغه مو دغه دی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوخه او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري. آزادی رادیو لوونه تروو